Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 لمریز کال د لړم یا عقرب 12 او د 2003 کال د نومبر 2 نیټه ده د خبری مجلې ته موز اسد الله لودین هرکلی کوم او رې چې په هلمند روزګان او کندهار کې جګړې یو لزر کورنۍ بي ځای کړی او دغه کسان بیړنې مرستو ته اړتیا لري نن د خبريالانو په وړاندې د جرایمو د نه معافیت ورځ ده افغانستان کې د خبريالانو د وژنې دوسیې به برخلیک پاتې دي دا هر څه ورسته راځي خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د انډونیزیا یو اسلامي بنسټ د افغانستان جګړه ناروا وبلله افغان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي او د ګرجستان واکمن ګوند پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیواله مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله دغه وزارت پرون وخت په یو اعلامیه کې ویلي د ماليزیا دغه مجمع یو معتبر اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې جګړه غندلې او ناشرعي بللې ده وزارت وایي د مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یو لیګلی پیغام کې دا خبره کړې ده د ماليزیا د مجمع د خبرو لارې د افغانستان د رواني کشالې د حل غوښتنه کړې تیرونه د کابل د لوی جرګې په تالار کې شاوخوا 2500 علما هم ورته څرګندونه کړې وې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استاذي وایي افغانستان هیڅ هیواد ته خپل خاورې د سیاسي او نظامی استفادې اجازه نه ورکوي محمد عمر داوودزی پرون د ملي رادیو ټلویزیون په یو خبرونه کې دا خبره وکړه
نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه ورکو نه موږ پاکستان ته اجازه ورکړې نه ورکو نه ایران ته او اوس دینه بعد خیر سره چې امریکایان لاړ شي هغه هم د اجازه نه لري
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیرونه ویلی وو هیواد اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي کاغلی د وزیر د پارلماني هیات په ترکیب کې تیرونه پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې ویلی وو چې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر ختمېدو مخکې به په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابر شي د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې د ولسی پاسنوالو رول مهم وباله د والی ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې والی ضیاءالحق مرخیل پرون په دې ولسوالۍ کې ولسی پاسنوال وستایل
نګرهار والی پچراګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسی پاتون کوونکو پوسټو څخه لیدنه وکړه او له دوی سره نقدي مرسته وکړه د دوی څخه قدردانی وکړه چې د پچراګام ولسوالۍ د امنیت په تامین او وضعیت ښه کولو کې همکاري کړې ده
د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې له یو نیم کال راهیسې په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو حکومت ورته اساسي کارونه ندي کړی د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه لدې سره دغه ګوند لوړاندې له متحد شوی اپوزیشن سره مخامخ شو چې هیله مندي د واکمن ګوند اتکلنه واکمنی پایته ورسوي خو د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند د وړمې ورځې د ټاکنو نتایج رد کړي او په تبلیسي کې د اعتراضونو غوښتنه کړي نړیوالو څارونکو ویلي چې د ټاکنو ورستۍ پروسه لایبونو خالی نه و خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دا نتیجه واخیسته چې په ګرجستان کې چې میلونه ولکه وګړی لري شوی انتخابات رقابتي وو او پټوله کې اساسي ازادۍ پکې په پام کې نیول شوی و د کاناډا پولیس وای په کیوبک کې د یک شنبه شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې دوه کسان د تورې په گزارونو وژل شول ترورستي انګیزه نه لري د کیوبک ښار پولیسو پرونو ویل لمړنۍ موندنې ښیي چې یو څلوریشت کلن ځوان د شخصي انګیزې له مخې دا حمله کړې چې ترورستي اړخ نه لري د پولیسو یو افسر رابرټ بیچن پرونو ویل چې دغه ځوان په 2014 کال کې د دغه سی یوې حمله خبره کړې و د هغه په خبره دا اطلاعات 15 کال مخکې د رواني درملنې په یو متن کې افشا شوی و د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه لاس کسان مړه شوي دي د پرون سهار طوفان دومره قوي و چې په یو ساعت کې سرعت 200 کیلومتر ته رسیدي چې د خټو او خاورو د خوېدو سبب شو او نږدې 150 کورونه یې لاندې کړل او په داسې حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې بیړنۍ حالت ښایي تر کریسمس پورې وغځول شي. د هغو ارقامو له مخې چې د چک جمهوریت چارواکو پرون اعلان کړل، د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1400 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي. په ټوله کې په دغه هیواد کې تر 3,15,000 ډیر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي، چې له دې ډلې 3,250 تنه مړه شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه: کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.2، هرات اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 28.5، کندهار اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 24.3، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 3.2 اټکل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان څو جنوبي ولایتونو کې زرګونه بې ځای شوي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
دغه کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کټان مشګر د باندې پریوز نه غړکی خرتلې د اموش پر ځانو باندې اچو چې مشخص شی لانه دی راېستلې.
افغانستان کې غنو خبريالانو سره د شوي تاریخوالي دوسی به برخلیک پات دي. د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تفسیر درته لرو. روزګان کې د خلکو په مرسته یو ارمانجن مور وتوانید چې 12 کال وروسته د خپل زوی ناوي واده کړی.
داغه ارمان په پردې درلو د شمال الهی زما د چچ پردره خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي.
د آذربایجان ولسمشر له نګورنو قرباغ نه د ارمنیز واکونو د وټلو خبرداري ورکړ. و بجه او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د ورستیو جګړو لکبله تر 1,000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوي. کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې مذاکرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوي. بې ځای شوي کسان چې وایي په واقعیت کې دوی د جګړې عذاب ګالي، د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد سالی راپور ته چې د هلمند د یوې بې ځای شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولي چې نه یې د سرپناه چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
مژم ده نه وی ده ولسوالی سره غلی ده داد کی ماړه بولی ورور شپاش کړي په وسره سره کی ماړه بولی دا کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کټان مشګر ده باندې پریوز نه غړکی خرتلې د اموش پر ځانو باندې اچو چې مشخص شی لانه دی راېستلې.
هوا سړه سوي خو د جګړې اور سوړ سوي نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځای سویو کورونایو شمیر نږدې 10,000 شول سوی وو، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورونایو شمیر شاوخوا 10,000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځای سویو کورونایو سروې پیل سوی ده.
در ولایت هلمند در حدود 7,000
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2000 زیاتې کورنۍ سروې شوې. له 1400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورونایو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځای سویو لوی شمیر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډیر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونو او سازمانونو غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
له تیر میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې له تیر اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنداب ولسوالۍ ورټولې دي 1500 کورونې بې ځایه سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورونې کندهار ښار ته کډه سوې او زر نورې کورونې په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوې دي. بلخوا د اروزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوې دي. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړې دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلي مرستې ولیږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او ښکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلوه کمیسون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکیان ګالي چې په وسلواله شخړه کې دخیل نه دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال له پایله تر اوسه د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 یا پیخي ثبت شوی. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 ملکه کې راوستي چې د خبريالانو د وژنې دوسیه پکې به برخلیک پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د 2 په مناسبت چې د خبريالانو په وړاندې د جرایمو د مافیات د ختمولو لورځ سره برابر ده دغه راپور چمتو کړی.
د خورشید تلویزیون خبریال مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو لامل چې موټر پورې نخلول شوی و ټپی شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوی وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټاپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې له بیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزل زموک خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنۍ د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون لپاره راپورونه تیار شول. خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وایي د یادې پیښې وروسته یې کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورده ثبت شوې دي. د دغه ادارې د سار د سانګي مسؤل احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ او بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 10 نور مورد هم سیړل کیږي. د خاغلی نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته پکتو د وژنو د 115 قضیونه ډیر شته رسیدنه شوې ده. دا تبیشتو موردو عاملین لامنیتی زوکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، اته موردی د امنیتی زوکونو د کشف تر سار لاندې او د نورو مواردو عاملین یې د دولت وسلوال مخالفین په تیره طالبان دي. د نای د سار د سانګي مسؤل نوري وایي د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 یا قضیې ثبت شوی چې 15 یې د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوې چې یو په غور یو په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 یا پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1299 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل اند زینو دغه ورسپانو پانی اړولي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وته ځلې کنه کې دا پښتنه راپورته کړي چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته به د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. ورسپان لیکي سره لدی چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناظرو کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث نه دی شوی، خو د لیکوال په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم څه دي. د لیکوال په وینا په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون سربېره افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو هدف د امریکا او افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړل دي. رسپان لیکي افغانان غواړي پوښي چې د نومبر د 3 منټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان سره د امریکا شمنې څنګه کیږي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی ځینې لکه جمهور رئیس اشرف غنی خای په دې هیله چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې بهیر له سره تنظیم شي او د دوهې د تړون ځینې برخې به لغوه شي. لیکوال وړاندې وایي ښکاري چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د بهیر د چټکولو هوډ لري. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په میاشت کې په یو ټویټ کې ویلي غواړي د کرسمس ترجشن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات نشته کیږي څلور اساسي مسلې د افغانستان پر جګړې اغیز کوي. وړاندې وایي د سولې مذاکرات د بدلون په حال کې دي. تاوتریخوالی له ولسي افغانانو قرباني اخلي، له القاعده سره د طالبانو اړیکې د فکر وړ دي، او څلورم دا چې سیمه سیالان د افغانستان د سولی بهیر کمزورې کوي. انډین ایکسپریس هندي ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په ولیکنه کې ویلي په هند کې د پیازو د بیې لوړېدو د افغانستان څخه د پیازو واردات زیات کړي دي. لیکنه وایي هر ورځ شاوخوا 15 لاری پیاز له افغانستان څخه د پاکستان لاری د هندوستان خاورې ته داخليږي. لیکنه کې ویل شوی د افغانستان څخه هند ته د پیازو صادرات په هند کې د منی په فصل کې دا پیازو په بایو کې د کمی سبب شي.
اوس هم درته یو په زړه پورې کیسه لرول. اورزګان څخه د سید ولی په نوم دی و داسې چا کیسه چې 12 کال مخکې کوژده کړې و خو د واده مالی توان نه درلود. د ازادي رادیو یو راپور د سید ولی او د عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړ. دا چې کیسه څه ده په مکړې د شریف الله شرافت راپور ته
چې ما شم سر ولګوم چې راوی شسته مزور مې ته یز چې مزور مې پټ پس په سر ځ خدمت کوم ازالم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ وړ
دا جړه د شپې ته کلنې سلما ده. شاوخوا و میشت وړاندې د ازادي راډیو د کیمری په وړاندې د خپل بیوزلی ویرجن کی سا کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دولس کال مخکې کوژده سوی و خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله نسو کولای چې خپل ناوې واده کړي. سلویش کلن سید ولی چې د سلما یوازنې زوی دی د بیلا او کلنګ مزدوري کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سخت او درنو کارونه کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړي و، خو تر پایه د واده ولور پیسې پوران نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپلې بیوزلۍ او بیوسۍ کیسه کړې و خپور شو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګډو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اورزګان د ګڼو نورو خلکو په څیر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړي نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلی سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو یې څه موږ خوشحاله یو، د دغه کومکي رو څه موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو چې زموږ سره یې ښه ژوند وکړي، زموږ واده یې راوکړي، ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی، راوې کړي زما چې چېرته یې واده ورکړی دی په دوه قانونو کښې شی نه دی احتیاج کړی. دغه ارمان مې پر زړه درلود چې ما له الهي زما د چچې پرده راخوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو یې ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په تلویزیون آزادي نه چې د خبر مو چې ما اورېدو او په دابنه چې دا د چاره تېره مثلا څوارلس کاله فقط د سبو در کار کړی و، د واده دپاره پیسې نه درلود، د چاره تکلیف ادا کړی و، او زه د رادیو آزادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غوندې ځوانان مثلا کاري لري کار کوي خو دغه تاسو اجر ورکړي.
خپله سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کورې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له اروزګان ورزو غزنی ته. غزنی کې بیا د مسافر ستونزې راخلو. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه راتلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لار موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات ګوري، کورنۍ عکسونه ویډیوګانې یې له ځان سره اخلي او کله ناکله یې ثبتوي هم. طالبان بیا د خبره ردوي. په دې اړه د حبیب الرحمن تاثیر راپورته پام وکړئ.
د غزنی ښار د شهیدانو څلور لارې تر څنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د راغلو موټرانو تمځای دی. دلته له اوږدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټره کښته کیږي. دوی اوږده او له خطره ډکه لاره وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا له ورایه معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل، چې په کې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوې دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی، هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د یو چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړمې شاوخوا سیمه کې زیوت موټر ودرول، د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو هلته څه عکسونه و، کورنۍ عکسونه مولو دغه چې وکتل نو وار له وارې په ما باندې حمله وکړه، سکانو لغته لاندې را ونیولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نوموړی وایي سیمه نه ور معلومې ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو، په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایلونه یې په لاره وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان یې پر لاره موبایلونه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو له موندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي یې. دوی دا هم وایي که دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري.
د دغه راپور بشپړه برخه په راتلونکي خپرونه کې درته لرو، خو باید وایو چې طالبانو د خلکو دغه ادعاوې رد کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ورزو یوی نره والی توده موجود ده. پداس حال که چه پلانجمن سیمه نگورن قرباخ که دا آزربایجان و ارمنستان جگرش پگمی اونهی تاو رسیده. دا آزربایجان ولسمشر پرون پا تازه خبرداری که لده سیمه دا ارمنیز و کنو پر وطلو تینگار وکر. الهام علیف ویلی که دا روان کشاله دا حل پارا خبر نتیجه ورنکلی دا آزربایجان و کنو تیار دی چه دا جگره تر پایا و جنگیگی. سالی محمد سالی او دا موضوع تفصیل.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف فلان جمانه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روانې جګړې په اړه تازه خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسل کې ورکول کیږي چې علیف او د آذربایجان نور لوړ رتبه چارواکو د متحد هیواد ترکیه له وهیت سره وکتل. په همدې حال کې آذربایجان او ارمنستان یو او بل د هغې جګړې په لړ کې په تازه حملو تورنوي چې شپږمی اونۍ ته داخله سوه. د سپتمبر پر 28مه په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې له پیله ارمنستان په دې سیمه او شاوخوا ساحو کې د 1200 پوځیانو او ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان دي خو دا سیمه رسما د آذربایجان د خاورې برخه ده. بلخوا آذربایجان که څه هم د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې په روانو جګړو کې یو نوي ملکیان وژل سوي او 400 نور ټپیان سوي دي. نړیوالو ادارو د خوشحیی بمونو د مشکوکو کارونو په اړه خبرداری ورکړې چې کولی سي تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د خپلې اونیزې دعا پر مهال پر ناګورنو قرباخ کې د روانې لانجې په اړه خواشیني وښوده.
په دې ځانګړې ورځ باید دا خبره هیره نه کړو چې په غرنۍ سیمه ناګورنو قرباخ کې نښتې روانې دي او په غموونکې توګه د قربانیانو د زیاتېدو د کورونو زیربناوو او عبادت ځایونو د ویجاړۍ سبب کیږي او ملکیانو ته زیان رسوي. ډېره غموونکې ده.
په ناګورنو قرباخ کې ارمنی ټبرې رهبري پرون د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې وړې مشپه یې پر ماتونی ښار او نورو ساحو د راکټونو حملې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان ځواکونو د دوی پر هغو سنګرونو چې په نړیواله سطحه د پرسمیت پیژندل سوي سرحد په اوږدو کې پراته دي دغه ورځ پر تارتار او اغجابیدی ملکی ساحو حملې کړي دي. د دواړو لوریو تازه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي او د کروالي معلومول یې ګران کار دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون له لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان د ځواکونو پر ایستل کېدو ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که د رواني کشالۍ د حل لپاره مذاکرې نتیجه ورنکړي د آذربایجان ځواکونه تر پایه جګړې ته چمتو دي.